تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني په دې ست خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او تبصری در خبرو هم دغه سبا د خبرونه په دوم نیمه کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه هم ووري خو تر دې هر څوړان دي خبرونه اورو ل اسرار الله مومند.
لومبه د مهم خبرونو سرټکی په راول پنډي خار کې د دوه ورځو لپاره د ټولو حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارو بندولو امر شوی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ویلي پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د بیا رغونې او آبادکاري لپاره د نړیوال ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. او د نړیوال کرکټ جام سیالۍ لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. اوس خبرونو تفصیل. د راولپنډي ضلع ډیپټي کمشنر په خار کې د دوه ورځو لپاره د ټولو حکومتي او غیر حکومتي تعلیمي ادارو د بندولو امر کړی. مشال ډیو ته پرون د ترلاسه شوي حکومتي حکمنامې له مخې په هغه ضلع کې به ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا بند وي. د براس حال کې دا چې پاکستان تر کېن صاحب د اسلام آباد پر لوري د زنډبل شوي لانګ مارچ د بیا پیلولو اعلان کړو. د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پلویان به یې د نومبر پر لسم اسلام آباد ته داخليږي. بلخوا پاکي حکومت تر دا مهال د پر امن پاتې کېدو لیکلې یقین دهانۍ پرته تر کېن صاحب ته په اسلام آباد کې د جلسې د اجازه ورکولو انکاری دی. دا براسال کې دا چې د نومبر پر دریمه د پنجاب په وزیرآباد کې د عمران خان په کنټینر هغه مهال ډزې وشوې چې نوموړي د حکومت پر ضد د لاریون مشري کوله. په دغه برید کې یو کس وژل شو او د عمران خان په ګډون پکې یوولس کسان ژوبل شوي. د عمران خان په مشرۍ تریک انصاف ګوند اکتوبر پر 28مه لاهور د اسلام آباد پر لوري لاجون پیل کړی چې له ګجرانواله سره نږدې په وزیرآباد کې تر برید وروسته وځنډېد. خان وایي د لاجون یوازینې موخه حکومت تر وخت مخکې انتخابات را ایستل دي، خو پاکي حکومت ټینګار کوي چې خپل قانوني موده پوره کوي. انتخابات په 2023 کال په اکتوبر کې کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونی ګوتریش ویلي پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د بیا رغونې او آبادکاري لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا په لویه کچه د مرستو مستحق دی. د پاکستان سرکړې ډیو له مخې ګوتریش دا خبره پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره غړي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په شرم الشیخ کې د مهال د مولیتي بدلون په اړه د نړیوالو مشرانو غونډه روانه ده. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ویلي پاکستان ته اوخته تاوان د حقیقت په توګه د منلو د مالي میکانیزم په ذریعه د پیژندلو وړ دی. هغه ویل هله دا چې د ماحولیتي بدلون دا کانفرنس با پریکړه وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې باید پاکستان د بیا رغونې او آبادکاري د دې لوی کار ترسره کولو لپاره په نړیوالو پورونو کې موثره مرسته او رعایتي مالي ملاتړ ته لاسرسی ولري. خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خپلو خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف د موسمي بدلون له چیلنج سره د مقابلې لپاره په اجتماعي هلو ځلو هم زور راوړو. په کراچۍ کې پولیس او د افغان کونسلګری طالب چارواکو تایید کړي چې په زندان کې یو افغان وګړی مړ شوی او د هغه جسد یې وارثانو ته د احتمالي سپارلو په موخه یوې ځایي خیریه ادارې ته سپارلې دي. لومړني راپور نه ښایي چې افغان تبه تاج محمد له خپل زوی او څو نورو کسانو سره په کراچۍ کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی وو. په کراچۍ کې یوې ځایي وکیلې میرمن منیرا کاکړ پرون د امریکا غږ ډیوه ریډیو ته ویلي چې شاوخوا 1200 افغانان د اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ او جمشورو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. د طالبانو ټاکل شوی کونسل جنرال عبدالجبار ډیوه ریډیو ته ویلي چې د دوی دفتر د دې افغانانو د وضعیت څخه خبر دی او زیاته یې کړه چې دا افغانان چې بیا وروسته د پاکستان په نور ښارونو کې نیول کیږي نو ولې ورته د پول نه د وراوړېدو اجازه ورکول کیږي. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولې چې په یوې 10 کلنې حامله افغان ښځې د چړې مرګونې برید کړې دي. د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ویلي پولیسو د دوشنبې په سهار مشکوک کس نیولې. په راپور کې راغلي چې دغه کس تر پښتنو ګربېجنو لاندې دی او نن سه شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغې حامله مېرمنې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوې او روغتون کې یې ساور کړې ده. د قاتل او مقتول نمونه نه دی یاد شوی او تر دې مهاله د پیښې لامل اهم روښانه شوی نه دی. او د نړیوال کرکټ جام سیالیو لومړنۍ نیمه پای لوبه سبا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. ټاکل شوی میچ په سیډنی کې د پیښور پر وخت غرمه یوه بجه پیلیږي. دغه راز دویمه نیمه پای لوبه به د نومبر پر لسمه د هند او انګلینډ ترمنځ کیږي. د یادو دواړو میچونو ګټونکي لوبډلې به فاینل ته ځي. په آسټرالیا کې د شلوریزا کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 18 راهیسې روانې ده او ټاکل شوی چې پای لوبه یې د نومبر پر 10 وشي. په دې ټورنمنټ کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې 4 یې سیو فاینل میچونو ته وتلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کول. او سم د ریپورټونو پر لور د پنجاب په وزیر آباد کې د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د سوي برید په اړه مقدمه تیر ماښام درج سوې ده. دا لږ وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ په دې اړه ټینګار وکړ چې زر تر زره دي د مقدمه درج کړل سي. خو د تحریک انصاف چارواکي وایي چې دا مقدمه د دوی په خوښه نه ده او دوی نه مني. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې ریپورټ کې راکوي.
پاکستان تحریک انصاف د پنجاب پولیسو لخوا په عمران خان د ډزو درج شوی قانوني رپورټ مسترد کړی. د نومبر په مه د پنجاب د وزیر آباد پولیسو په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ډزو قانوني رپورټ درج کړی. رپورټ د بنظم نوید په نوم ډزې کوونکي تن په ضد درج شوی چې په کې لیکلي د نومبر په 3 د الله والا چوک سره نږدې د ملزم لخوا په تمانچه په ډزو کې یو تن مړ شوی او 11 تنانو په شمول ځینې نور پکې زخمیان شوی. زخمیانو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نوم هم شامل کړی. د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقی وزیر فواد چودھری دی یو نجی ٹی وی چینل 2 د نومبر په ما ویلی
ہمارے موقف کے اوپر مبنی ایف آئی آر نہیں ہوتی.
کزبنګ د خوخ رپورت نکي نو هغه تش یو کاغذ دی. حیثیت نشته. سرکاري مودای ته بھاغل ته وی چیرته چې زپلې شوی رپورت نظر جوي. دلته خو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم په خپل زپلې شوی دی. دلته مونږ غنو چې د دې تنانو نمونه نشاملېږي. نو معنا یې دا شو چې د دې رپورت هیڅ حیثیت نشته دی. د فواد چودھری د دریو تنانو نمرت د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ او د پوز یو افسر میجر جنرل فیصل دی. په هغه ورځ چې د عمران خان په لاریون په وزیر آباد کې ډزې وشوې، ماښام ناوخته د دغه ګوند مرکزی سیکرټری جنرل اسد عمر میډیا ته ویلیو عمران خان په دریو تنانو باندې د ډزو کولو دعوه کړې. وروسته عمران خان هم پخپل د هسپتال په یو ویډیو پیغام کې دغه تنانو نمونه خسته. د دریم نتر اوم نمبر پورې دغه پیښه رپورت نو درج شوه. په اوم نمبر سپریم کورټ کې عمران خان په ضد یو مقدمه کې عدالت امر کړو دغه پیښه قانوني رپورت درج شي. نو د عدالت په امر دغه پیښه قانوني رپورت د وزیر آباد د تانی سب انسپکټر عامر شهزاد په مویدو توپ کې درج شوه. د تحریک انصاف ګوند ټویټر اکاونټ نه د نومبر په مشوي یو ټویټ چې د ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی ری ټویټ کړی دی پکې غوښتل شوی د دوی غوښتنې ساده دي. په عمران خان قاتلانه برید کوونکي درې واړه مجرمان د استعفاګانې ورکړي او په درې واړو د قانوني رپورټ درج کړی شي. نو بیا دا چې مودی یو شان قانوني رپورټ درجول غواړي او حکومت یې بل شان درج کړي، مودی بیا څه کولی شي چې ګنې د خپلې خوښې په بنیاد قانوني رپورټ درج کړي؟ د پیښور های کورټ وکیل علی گوهر دورانی د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
بل دا د خدای پیار پولیس نه کوي نه چزم کم قانون دی. دفاع فوجداری 22 اے هغه لاندې بیسیکلی د دغه اجازه ته د زمو چې کوم سیشن ججز دی هغه ته د اختیار ورکړې شوی دی چې هغه ته درخواست وکړي د ویکټم فیملی اگر دو غواڑی چې جی دا ایف آئی آر دے لاچ شی یا ایون دو غواڑی چې ری انویسٹیگیشن ہو شی یا انویسٹیگیشن دے بدل کری شی دا ټول اختیارات دا بائیسے لاندے عدالت تا ورکلی شی بی دی.
دا تحریک انصاف گوند دا غختنو پو جواب کے وفاقی وزیر داخل رانا ثنا اللہ وائی دا ملکی سلامتیہ اداری سیاست تراکاگلو سر ملک تا تاوان رسیگی.
جو ملک کے
دا چې د ملکی سلامتیه د پر کار کوي هغه په سیاست کې خېلول د ملک ته پر تباہی ده. زما ضد مقدمه جوړه کی د تفتیش ته تیار یم.
مقدمه درج کروایې مې شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں.
په قانون ریپورت کې د پاکستان د فوجداري د قانون 300 او 2 ماده چې ګنې مرګ هم پکې شوه درج شوه. 300 څلور رښتما مانه د زخمی کولو ماده او د ترګری ضد قانون 1 نمبر ماده هم پکې درج شوه. د دریم نمبر د دغه پیښه غندره د پوز لخوا هم شوه و. ولی وروسته د پوز د مطبوعات واداري اي اس پي ار په خپل یو بیان کې د عمران خان هغه تورنه چې ګنې د دې په وشتو کې یو افسر ککړو بے بنیاد او غیر ذمہوار بللو. اي اس پي ار د نومبر په 4 جاري کړیو بیان کې ویلو پوز تر دې وړاندې هم دغه پیښه د پلټن غوښتنه د حکومت کړې ده. ولی پوز به د دوی د بدنامولو په ضد قانوني کاروای هم کولای شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د جنوبی وزیرستان په وانه کې په زرګونه خلکو احتجاج کړی. د دوی غوښتنه وه چې حکومت د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د دې لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیلي اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان وڼه سیمه په زرګینا شمیر اوسیدونکي نن پر رستم بازار کښې په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي لاریون کړی دی. په دا احتجاجي لاریون کښې شریک د عوامي نیشنل ګوند د وڼه سیمې نه یو مشر ایاز وزیر د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. پدغی احتجاج کښې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاستی ادارې دا د دوی په سیمه کښې د امن قایم کول یې خپله ذمهوري ده پوره کړي.
سیاسی پارٹی پشتون تحفظ مومنٹ تاجر برادری وزیرستان مختلف سوسائٹی شعبے خلق دا فیصلہ وکړه چې نن دا احتجاج ریکارڈ کوي دا کې بزرگینا خلق ور سره شامل دي. دا کې د میز غشتنه بنیادی دادو چې طارق وزیر دا زر تر زره بازیاب شي چې تور شا چې کی مادو دادا په مساوي توګه باندې بلا امتیاز صفا کړل شي او په وزیرستان کې دا اسلحه مکمله بندیز ته ولاګیږي. تمیز د نفکه کی د هر چا د یوړ لاشي بدامنی مخنیوي دا وشي. سرکار د خپل آئینی ذمہوري او پیژان دي.
د سویلی وزیرستان وانا سیټي تانه سچو عثمان وزیر ویایي چې د تشتولي شوی ټیکادور د بازیابی د پورا پولیس خپل کوششونه شروع کړی دي.
ټوټل لګیاي پوری شیشے سپکائی جی پزیم ناکے لگا والی دی چیکنگ شیری دا او دا تاریک والی سارا لگیا دی انویسٹیگیشن راون دا کوشش ہم دا دا چی تاریک خپل کورا تا ضرور
ہے. دی وڑا سیمے اسے دن کے احتجاجی لاریون پا باراکش مشال ریڈیو دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر اتیکولا وزیر سارا دی تماس نیولو بار بار حسا وکڑلا خوا غوی خپل موبائل پرتاکول خواش نکڑل او پا سویلی وزیرستان کشے دی امن پا باراک د پولیسو مشر په سلوارم نومبر مشال ریډیو ته په دا رنگ جاغېدلی و.
حالات شي اتار چڑا ورکی ډېر شی شاک نشته او کمپیریټیو زه اوس دا کلیم کوم چې میز سو چې دا دا پورا مندا آنیسٹلی دا ډېر مطلب چې ان سیر وی چې د دې کنفیشن یا ایڈمټ نک چې امیر سلام چې اف سی ول انتهای یوت کوآپریشن دا مشته بکتر بند غاډي مشته بلټ پروف غاډي مشته هلمټ جکټ مشته سنایپر مشته نایټ ویژن ډیوایس څومرا حد پر دینا شپ پانا یوت کو.
دیوانا احتجاجی لاریون مشرانو دا هم وویل چې کا د پاکستان ریاستی ادارو په سویلی وزیرستان کښې د امن قایم کول یې خپلې ذمهوري زر پوره نه کړې بیا و دوی د امن غوښتنې د پوره و په احتجاج د سویلی وزیرستان لارې تاړلې بنې و مجبور وي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین تیر ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي چې پر عمران خان په وزیر آباد کې د سوي برید مقدمه په کار وه چې په هماغه ورځ درج شوی وای. د ده په وینا په پنجاب کې د ده اتحادي حکومت ته نو په کار ده چې دا مسله ورته د پنجاب حکومت حل کړې وای. میا افتخار حسین دا هم ویلي چې د ده په وینا عمران خان غواړي چې پوځ په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
میا افتخار حسین ویل د عمران خان لخوا دې لړکی په نورو ادارو او حکومتي چارواکو بغیر د ثبوتونو تورونه لګول بې ځایه دي او که عمران خان په خپله خوښه د هغه لخوا په نومول شویو دریو کسانو مقدمه درج کول غوښتل نو دغه کار هم په پنجاب صوبه کې د هغه د خپل ګوند په مشرۍ د صوبایي حکومت واک اختیار و.
او دې سوي د دې خلکو خلاف فیر درج کو د بیا د نوکرون اخواکا لکه وزیر اعظم خلاف درج کو وزیر اعظم تیواله خود دا د وزیر اعلی پخپل د دې کړ د پی ټی ای دې نو درج دي کې چا وته سویلې او سوال نه درج کړي دا دغه د مسله ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتي ادارې ای ایس ای په یو افسر میجر جنرال پیسل باندې تور پوری کړی وو چې دغه دریو کسانو د هغه په کنټینر د برید او د هغه د لانګ مارچ د مخې نیولو پلان جوړ کړی وو، خو وزیر اعظم شهباز شریف بیا د عمران خان دغه تورونه بې ځایه بللی وو او د دې د پلټنو لپاره یې د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل یو کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه او د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې هم د عمران خان په څرګندونو او په هغه باندې د ډزو په پیښه کې بغیر د ثبوتونو د یو لړپوړي افسر د نوم اغیستلو په سختو ټکو کې غندنه شوې وه. خو د امریکا د سی این این ټلویزیون سره د مرکې په یو برخه کې عمران خان د خپل هغه سرګندونو څخه دا ډول دفاع کړی ده، د یو وګړي په حیث چې وجل کېدلو ته ورنږدې شوی وو، داسې څه وجه ده چې زه د هغه چا نومونه نشم اخیستلی چې ما ته پرې شک دی چې زما د وجلو پلان یې جوړ کړی وو. خود عوامی نیشنل ون مرکزی سیکتر میا افتخار حسین تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره هم په عمران خان باندې د ډزو په پیښه په راپورته شوی صورتحال په مرکه کې وویل ادارې اوس د عمران خان مرسته او ملاتړ نه کوي.
نو دا ډیره ښه خبره چې په پاکستان کې د نیوټرل کردار ادا کولو لپاره فوج رضا شو او په خپل رضا شو دا یې کردار دا ډیر ښه دی. عمران ځکه نه مني، هغه وایي چې د فوج اختیار وي نو زه به پس دا مخالفین وام، لکن اوس هم هغه دا وایي چې ما وته چې دا مخالفین راګیر که خو راګیر یې نه که څنګه راګیر که چې کله مونږ ازادي مارچ وکړو نو د مونږ پر ډرامې نه کولې چې کیا ملک ازادو که یې ازادي کی بات کر رہے کی تو خو چا کی کی ازادی راول تو خو چا پاکستان د سره لو آزاد نو اوس با کی کی ازادی راځي.
پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر په 28مه نیټه د لاهور نه د اسلام آباد په لور د رښتینی ازادۍ په نوم یو لانګ مارچ پیل کړي چې د تحریک انصاف په وینا یې مقصد موجوده وفاقي حکومت رانسکورول دي او په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره فشار اچول دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران وایي د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره هغوی په قومي اسمبلۍ کې یوه آئینی لاره خپله کړې وه او را روان عام انتخابات به په خپل ټاکل شوي وخت کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان تحریک انصاف مخکش اسد قیصر وایي چې دوی به د اسلام آباد پر لور اعلان کړی لانګ مارچ کوي خو دا به سوله ایز وي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان تر ټپه کېدو وروسته د لانګ مارچ جنډول شوی وي او اوس بیا اعلان شوی چې د جمعرات له ورځې به دغه لانګ مارچ بیا پیلېږي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه له اسد قیصر سره مرکه کړې ده.
منگ با آغا وقت لزو چه سواخ عمران خان رسی اسلام آباد تا آغا با منگ پورا لاہور سر دے وقت چونکہ خان سب لاہور کے دے اثر با کوارڈینیٹ کو ہفتہ پس با چین منگ دلتا نوزو منگ با مختلف پو زلو کے چین موبلائزیشن کو او دا ټول کام به تاسو ته ان شاء الله تعالی ځکه چې زموږ आवाज چې ده نو دا په صحیح مانو کې پاکستانی قوم आवाज ده.
دا مارچ د پرامن کولو د پاره د پرامن ساتلو د پاره تاسو سره ګامونه پورته کړی دي ځکه چې په سوشل میډیا باندې ډېری خبري اترې کیږي چې دا به او دغه وینه به پکې خوله مکتوي شي یا نور داسې
ګوره موږ خو پرامن خلک یو موږ چرته چې احتجاجونه کړی دي نو هغه همیشه پرامن پاتې شوی دي او زه خو هریان په دې ما چې زموږ په حکومت کې کله دای په احتجاجونه کوله نو موږ بدی ته سہولت ورکو موږ خو دای ته چتر کاوت نه چولې پیپل پارټی کړي دا پیپل پارټی چې د ډی چوک پور راغلو په لرمان راغلو اسلام آباد ته موږ نه کړو 16-17 دین هغه دوه ځله غدل تناسو مسلم لیگ نون راغله او لاګ مرچ کړو موږ وایته چتر کاوت نه چولې موږ وایته کلاو لارې ور کړې موږ خو چرتم تشدد لري کړه خدا چونکی نریټیو زبنده سیدا چې حقيقي پاکستان حقيقي ازادي د قدم پاکستان هغه د خلکو نه برداشت کیږي یو موږ خبره کوو
تاسو نه زین پوزي اداري یا اي اس بي ار ولا بیانونه چې کوم راغلي دا نو په څه خپه دي او دا غیر مطمئن کولو لپاره تاسو سوای
دیکھو موږ خو هغه خپل سوچ ته خپل کار دي هغه خو د سوچو کې څنګه مطمئن کیږي خو موږ دا وو چې موږ د وطن کې امن غواړو من د وطن کې د قانون په وړاندې غواړو من په دې وطن کې چې نو هغه پاکستان وړو کې د پاکستان دی او موږ دا غواړو چې د پاکستان ادارې ټولې مضبوط وي هغه زموږ جوډیشری دا هغه پارلیمنت او کپوج دی
دومره ډیر خلک چې تاسو اسلام آباد ته بوزي څنګه چې تاسو دا وکوي نو خامخا چې دومره ډیر خلک راغون شي نو د دې د منظم کولو یو مسله جوړیږي نو دا غیر لپاره تاسو څه کوو
ان شاء الله بوله زبوبي او پروبر ببو موږ مچرم قانون پلاس کې وادنو کو منګ دې ذات منګ دې نه رسېږي موږ خامخا اغه لیول ته لړشو چې زمون خلاف داسې اکشن وشي موږ خو ډېره خصوازه خبره کړې چې راځي موږ تاسو سره الیکشن د پاره تاسو موږ سره توقې راځي الیکشن د پاره تاسو موږ سره اومنه موږ مذاکرات ته تیار یو موږ خبرې کولو ته تیار یو موږ په دې کې سختي نه لرو موږ په دې کې دا غواړو چې حکومت د خپل ځموري احساس وکړي
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی د نومبر پر 15 په لاهور کې خبری غونډه پر مهال ادا کړې و چې د د پوینا د د او میرمنې نازیبا ویډیو جوړ کړل سوی او کورنۍ ته لرل سوی ده تر نوموړي وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مخکشي مریم نواز او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم داسی اداوی کړی وی د دوی اشاری د پاکستان جاسوسي ادارو ته دی چې ګواکې د دوی په وینا هغه د دوی داسی ویډیوګانې جوړوي خو هغه تل داسی تورنه رد کړی دی اوس پښتنه دادا چې کواکیم داسی کیږي نو دا د پاکستان د قانون لمخې څنګه کار دی مجید بابر په دې اړه رپورت برابر کړی دی
بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے پھر سسکیوں میں بولتی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے
دا غک د پاکستان په سینټ کې د تحریک انصاف د غړي ادم خان سواتی دی چې د نومبر پر 15 په لاهور کې د یو خبري غونډې پر مهال یو ویل چې د لورتا چا د هغه او میرمنې یو نازیبا ویډیو لګولې ده سینټر ادم سواتی تر دا مهال د دې ویډیو په اړه کومي قانون نافذون کې ادارې سره رابطه نه ده کړې خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای اے د نومبر پر 15 په یو خبر پاڼه کې دا ویډیو جالي بللې ده لدې وړاندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف تور پورې کړو چې په 2023 میلادي کال کې په زندان کې استخباراتي ادارو د دې په کوټه کې د ریکارډینګ کیمرې لګولې وي ورته تورونه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم لګولې دي تر دا مهال مریم نواز او عمران خان د خپلو داوو په اړه څه ثبوتونه نه دي په ډاګه کړي خو پښتنه دادا چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې پر اختیا هم د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او سیاستوالانو په پټه د شخصي ژوند ویډیوګانې جوړوي کسنګا په دې اړه په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبريال اعزاز سید وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا دا کړنی لپخوا روان دي
پاکستان کی تاریخ بڑی بڑی وی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی
د پاکستان تاریخ د داسې واقعیتونو نړک دی چې څنګه د لوړپوړو سرکاري افسرانو سیاستوالو او حتی د اعلی عدالتونو د قاضیانو ویډیوګانې استخباراتي ادارو جوړې کړې دي او به بلیک میل کړی یا ترې د خپل خوخي کارونه اخیستي دا کسان عدالتونو ته ځکه نه ځي چې بیا هم دوی پولیس کی بی عزت کیږي او پاکستان کې چې کله د استخباراتي ادارو په ضد کومه قضیه عدالت ته لاړه شي نو هغوی هم ویریږي د سیاستوالو او سرکاري افسرانو بیا د عدالتونو د انصاف توقع ځکه هم نوي چې فریق پکې استخباراتي ادارې وي او دا کار یوازې پوځي استخباراتي ادارې نه کوي بلکې غیر پوځي ادارې هم دا کارونه کوي لکه وی غیر پوځي ادارې چې انټيليجنس بیورو نومیږي د وی خزینه خبريالې کور کې کمرې لګولې وي او دا راز ماته د معلومه ده چې پوځي خفیه ادارې ایسای بعد په خونی ولسمشر آصف علي زرداری ریکارډینګ کولو
د پاکستان اساسي قانون د شخصي پردې حق د یو بنیادي حق په توګه مني د اساسي قانون پر لسمه ماده د انساني وقار او د کور د چار دیواره د درناوي ضمانت ورکوي او د دې پر رد عمل په قانوني توګه جرم ګني خو خبريال عمر چیما وایي چې د پاکستان د استخباراتي دارو اختیار د قانوني چوکاټ نه بهر دی او تر دا مهال د دې په اړه هیڅ قانون نشته چې د دوی اختیار محدود کړي
آی اس آی او آی بی دواړه دا کارونه کوي او د دوی لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نشته دا ادارې په اجرایوي یا اگزیکټیو حکم نامو جوړې شوې دي او د کار لپاره قاعده خپل جوړې کړی دي. نو د دوی کړنې له قانوني گرفتار مبرر دي. بل خبره دا چې دا ډول ریکارډینګ کول زما پاند ادارتي فیصله وي. دا ډول کارونه د یو کس کار نه وي. خو تګلارو جوړونکو ته زما مشوره ده چې د یو بل په ویډیوګانو د خوشحالېدو پر ځای دوی ته پکار ده چې د دې سلسله بندولو په مخه د دې ادارو لپاره قانون وضع کړي او سیاسي طبقه سنجیده کردار ولوبوي.
په 2014 میلادي کال کې په هغه هیواد کې د سایبر کرایم اکټ په نامه د قانون لمخه په آنلاین توګه زورونه یا چاته دړکې ورکول او یا د چا تصویرونه یا ویډیوګانې بغیر د هغه کس له اجازه خپرول جرم دی. بلخوا د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي د پاکستان آئین او قانون د هر وګړي د شخصي ازادیو ضمانت ورکوي او د دغه ازادیو احترام نه کول قانوني جرم دی.
عدالت هم دا پامل کول نه شي. دغه کم ویډیوګانې کیږي په کورونو کې یا چرته یو کس په هوټل کې سټے کوي په یو لاجز کې سټے کوي کینو دا دغه د کور مثال دی. دغه پرایویټ ځای دی د کور مثال دی. که څوک هم پدې کې دغه کینو دا د قانون خلاف ورزی ده، د آئین خلاف ورزی ده او د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده.
د سېنټر ادم سواتی د دې ویډیو ترشا د کسانو او یا ادارو د معلومولو لپاره د نومبر پر شپږم د پاکستان د سېنټ چیرمن صادق سنجرانی په سېنټ کې په پارلیماني مشرانو مبنی سوارلس کسي د کمیټه جوړه کړي. دغه کمیټه به خپل راپور په سنټ کې وړاندې کوي. په دې اړه مو د پوز د دریز معلومولو لپاره د پاکستان د پوز د اماړي کو د ادارې ISPR یو چارواکي کرنل غدنفر سره په بیا بیا د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په بیا بیا په سیاسي چارو کې د مداخله تور رد کړي او وایي چې په هیواد کې د ولسواکا یا جمهوریت نظام پر مختیا تشمندي او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د بشري مرستو پر ویشل کېدو نیوکې لري. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې یو شمېر قومي مشران هغه خلک د مرستو ته ورپیژني چې حقدار یې نه وي. حکومتي مشران دا نیوکې ردوي او وایي چې مرستې دومره نه دي لکه څومره چې خلک غوښتنې کوي. په دې اړه رپورټ په دې تفصیل کې اورو.
د تیر سباندی او کال رئیس د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د خوراک نړیوال سازمان WEP په مرسته د بشری مرستو د ویش لړۍ پیل شوی او لا هم دوام لري. د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې هم د بشری مرستو د ویش لړۍ پیل شوی چې یو پکې د چپرهار ولسوالی ده. د دې ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د کلی ملکان د خپلوي پر بنیاد غیر مستحق کسان د مرستو د ویش موسسو ته ورپیژندلي او اقداري لپامه غرزولې دي. دوه تنه معلم مرجان او احمد زمان وایي
چې څوک واسطه لري هغه کار کولای شي، څوک نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي. نور هماغه خلک اخلي چې څوک سندار خلک دي، واکمن خلک دي.
یاره مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او بس کنه موسسه ډیر راځي. یعنی دغه وسم زه تلو ما بازار ته رانم دا د سری او تخمونو د دې لړۍ پیل وا خودش خلکو پکې واخست چې یو هم پکې دیکان نشته.
په عین حال کې د چپرهار ولسوالۍ قومي مشران بیا د خلکو نیوکه ردوي او وایي د مرستو په نسبت د مستحقو کسانو شمیره سو برابر زیاته ده، ځکه خلک شکایت کوي. دوه تنه ملک رحمت الله او ملک زیاودین وایي
کما بشری کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي، ځکه چې پټول کلی کې زموږ پټول کلی کې تریلی کې د سی وایي چې څلور زره کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي، نو اضافه موږ ته مشکل جوړ کړی دی.
موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي. هغه کم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي، صحیح ده موږ منو، هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی. که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب نه برابر شي، نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو ختمه شي.
د یادې ولسوالۍ دپاره د مرسته رسوونکي موسسې یو تن مسؤل عصمت الله هم وایي چې د مرستو اندازه هومره نه ده چې ټولو مستحقو کسانو ته ورسیږي. دی هم له نړیوالو مرستندویه موسسو غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش سهم زیات کړي.
ډیرو ته نه رسیږي ځکه چې سهمونه ډیر کم راځي چې دا بیا موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کړو. نو کلیو ته ډیر کم تعداد سهمونه رسی، نو په دغه باندې چا چې ورسیږي هغه شکایتونه نه کوي او چې هغه چاته ونه رسیږي هغه خامخا شکایتونه کوي. نړیوال موږ دغه غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي.
د چپرهار ولسوالۍ مسؤلین وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې 300 کورنیو سره د WEP لخوا د غذایي موادو مرسته شوې او په تازه سروې کې چې د بشپړېدو په حال کې ده 1592 کورنۍ نور هم سروې شوي او مستحق ګرځول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم د خبرونې په دیونو مې کې تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د خبرونه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي. راځي چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال ریډیو مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه دا ونې په خبرونه کې د ویزوانې او بااستعداد شاعر او لیکوال ملالې کلیوال سره داغي پر ادبي ژوند او هلو زلو خبرې کوو. نوموړي د افغانستان له پلازمېنې کابل را سره ملګری شوې ده. ملال جانې ستړي مشه او خبرونه کې درته هر کله وایو.
خیر سیدی مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ.
مننه. ژوندۍ اوسې. ولې دې ځان ته کلیواله تخلص غوره کړې؟
د دې سبب دا چې زما دا یو کوم ماشومتوب په کلی کې تیر شوی ده او بل زه د کلیوال ژوند سره ډېر مینه لرم. د کلی ښایستونو سره، د کلی ښکلاګانو سره، نو هم دا دلیل ده چې ما کلیواله تخلص وټاکم.
صحیح. کله مو کوم یو ده؟
کله مو د میدان ورته ولایت کې ده.
صحیح. او په کابل کې استه نو حتمان په لوړ زده کړو بخته استه. د خپل لوړ زده کړو په اړه کوریدونکو ته لګ معلومات ورکړي.
اوه، په لانو د کابل ولایت کې ژوند کوم. د کابل په هنتون پښتو ادبیاتو ته څلورم ټولګي سکه لایم.
صحیح. نو درته چې ملالې کلیوال چې یو څوک څنګه پوئږي چې د شاعرۍ هنر ور سره مل دی، ځکه ما د ډیرو شاعرانو سره چې خبرې کړې دي، مرکې مو کړې دي، وې د وړکوالو نه داسې پوئدل چې یو وخت به دوی شعر پنځول شي. تاسو سره هم دغسې شوې دي؟ سړی سره څه احساس وي له وړکوالو نه چې بیا وروسته ګینې دی د شاعرۍ میدان ته راتلی شي او شعر پنځول شي؟
بالکل، تر ډېره بریده به دا خبره ولري، ځکه چې زه خپل هم وړکی یم. زما ټول سر و کار به له کتابونو سره و. په هر څه کې به مې فکر کاوه، دغه منظرې هر شي ته به مې په یو بل نظر باندې کتل. او د ګلونو بڼ ته هر څوک ځي، خو هغه څوک ډېر خوند ترې اخلي چې هغه شاعر وي. نو ما هم وړکوالي څخه له شعر و شاعرۍ سره مینه وه، او زه ما به په کور کې به چې مجلې وي د شاعرانو ټول کې به وي، همېشه به مې در اخیستلې او په فارغ وخت کې به مې ځان پې مصروفاوه، او دا به مې بار بار ویلې. دغو بیتونو به ډېر خوند راکوه، یو کتاب به مې بار بار ویلې. نو همدا علت شو چې زما له ورځ په ورځ له شعر و شاعرۍ سره مینه پراخېدله، تر دې حده چې زه خپله په شعر لیکلو باندې پیل وکړم.
صحیح. تاسو چې کابل پوهنتون ته لاړې د شعر په لیکلو مو پیل وکړ، که تر هغې وړاندې مو دا ګام اخیستی و؟
کله به چې په مکتب کې وو، ماتم ټولګي نه هم ټولګي کې، نو موږ به د سټیج په سر ترانې ویلې. بیا به کوم وخت چې د مور ورځ وه، د ښوونکي ورځ به وه، بیا به نو دلته ما پردي شعرونه نه ویل، ما به بیا خپل شعر لیکه، بیا به مې هلته ویل. خو بیا هم ډېره توجه به مې نه ورته کوله، درسونه به مې ویلې. سن مې هلته ډېر کوچنی و. خو بیا کله چې د کابل پوهنتون پښتو ادبیاتو ته کامیابه شوم، بیا مې هلته لیکل شروع کړل، بیا به مې ډېر شعرونه لیکل.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته ورتګ مو انتخاب و که مجبوري وه؟
دا مې انتخاب و. له اوله مې همدا ټاکنه وه. ډېره زیاته مینه مې ورسره درلوده، خو له نیکه مرغه چې زه کامیابه شولم او په ډېره مینه باندې لولم تر دې دمه پورې.
صحیح. د کورنۍ تشویق در سره څومره مال؟
نه، کورنۍ تشویق هم ښه ده، په یو اندازه باندې مال ده. د کورنۍ تر څنګ ډېره چا کولی یم، ملګرو استادانو ډېره کولی یم.
صحیح. کابل پوهنتون ته چې تاسو لاړې، ستاسو د شعر په لاس لولو کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي څومره رول لوبولې؟
کله چې زه کابل پوهنتون ته لاړم، هلته نو ډېره چا نه پېژندلم. خو بیا هم موږ به خپلو منځو کې ټولګیوالو به مو شاعرې نیولې، خپلو همدا صنف کې به مو شعرونه ویل، خپله به مو شعرونه ویل. خو بیا په دې وروستیو وختونو کې د کابل پوهنتون استادانو ډېره هڅه وکړله، ډېر پیاوړي ګامونه پورته کړل چې موږ ته د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر رامنځته کړ چې هلته زما ما شعرونه وویل ډېره مشهوره شوم ډېره مینهوال مې پیدا کړل ډېره وهڅېدم د استادانو له لورې نو زه خپله په ځان باندې مې ډېر باور پیدا کړ چې ولاده کولی شم چې زه ښه شاعره جوړ شم ښه شعر ولیکم ډېره زیاته یې تشویق کړم زمونږ د تشویق په پاره باندې غونډې ونیولې نو ډېره هڅه یې کړې ده اباد دي وي.
زرین ادبي بهیر په اړه که راته معلومات راکړې څومره غونډې مو تر اوسه کړې دي؟
تر اوسه مو تقریبا 15
معلومات ورکړي. ما د نارینه په بهیرونو کې برخه اخیستې، زه په خپله د افغان ادبي بهیر غړی وم او هلته مې لیدلی چې نقد کېږي، وروسته بیا مشاعره وي، گزارش اورول کېږي. په زرین ادبي بهیر کې تاسو هر اونۍ چې راټولېږئ څه لرئ؟
بالکل، زمونږ بهیر هم درې برخې لري چې لومړۍ برخه کې راپور لیکل کېږي، پر راپور باندې نقد کېږي. دویمه برخه کې بیا کره کتنه کېږي چې یا یوه اونۍ نظم وړاندې کېږي او بله اونۍ نثر وړاندې کېږي. په هغه باندې پراخه کتنه او ادبي بحثونه کېږي او په وروستۍ برخه کې بیا مشاعره کېږي.
صحیح.
او په پای کې د راتلونکي اونۍ لپاره اجنډا ټاکل کېږي.
کسان معلوم دي چې سټیج به څوک چلوي، گزارش به څوک لیکي او نقد به څوک څه وړاندې کوي یا کره کتنه به څوک کوي؟ کنه دا بدلیږي را بدلیږي دا کسان؟
داسې ده چې ډېری محصلین علاقه لري چې هر څوک سټیج وچلوي، هر څوک راپور ولیکي، ښه ښه استعدادونه دي. نو د هغه په خاطر باندې هر دوه اونۍ یو نفر سټیج چلوي او بل نفر راپور لیکي، د یو نفر په لنډه کې نظم باندې کره کتنه کېږي، بیا دا نفران همدغسې رابدلېږي.
او دا خالصه د ښځینه او ادبي بهیر دی، نارینه پکې ګډون نشي کولی. استادان خو بس تاسو نارینه یاغي خو به راضي کن؟
دا خالصه د ښځینه او د نجونو ادبي بهیر ده. زمونږ هغه استادان چې په موږ باندې سات لري هغه پکې ګډون کوي.
صحیح. تر اوسه تاسو ویلې چې ډېرې غونډې مو کړې دي، نو فرق پکې راغلی دی؟ مثلا تاسو وینئ چې تاسو خو اول نه یو نوم لاره، تاسو په ادب کې کار کړی و، شعرونه مو لیکلي وو، خو نور نجونې چې په اول ځل په زرین ادبي بهیر کې ورته موقع پیدا شو چې په سټیج ودرېږي، خبرې وکړي، لنډه قصه نقد ته وړاندې کړي، شعر په مشاعره کې واوري، د هغوی هنر لا ځلیدلی دی؟ دا فرق محسوسېږي کنه؟ لا دومره دا ډېره زر خبر ده، په دې باندې به سړی باید وروسته خبره وکړي.
او بالکل، اول کې موږ ته نه معلومېدل چې دومره غوړېدلي استعدادونه به اوسېږي په دې پانځای کې، خو اول کې دومره جرات نه شوی کولی. خو وروسته وروسته د دغو غونډو په دوام کې ډېرې نجونې هڅېدلې دي چې هغه خپل احساسات ولیکي، انعکاس وکړي د ټولنې، نو ډېر زیات پرمختګ یې کړی دی، لا غوړېدلي دي، ډېر بدلونونه پکې راغلي دي. اوس موږ ته پته لګېدلی ده چې زموږ نجونې څومره پیاوړي دي په هره برخه کې، څومره د لیک استعداد لري، څومره په نثر لیکنه کې څومره پیاوړي دي. نو دا ثابته شوله چې دوی ډېرې زیاتې بااستعداده دي.
صحیح. او نشریات هم لري دغه کره کتنې چې کېږي یا شعرونه اورول کېږي، چیرته بیا خبروي؟
نه، تر اوسه مونږ د دې په خاطر باندې تنه یو پیګونه لرو، دلته مونږ نشر کړی دي، نور داسې بل چې مونږ نه دي نشر کړی.
صحیح. او په کابل پوهنتون کې په نورو پوهنځیو کې چې ښځینه محصلین دي، د جون دي، دوی کوم غواړي چې په زرین ادبي بهیر کې برخه واخلي؟ دوی خو ظاهره د ستاسو د ډیپارټمنټ نه دي، نو کولی شي تاسو راکینی پاسې زده کړه وکړي؟
هو، ولې نه، دلته شاعران، لیکوالان، یو ټول د ادب مینوال کولی شي ګډون وکړي.
صحیح.
او ګډون هم کوي.
صحیح. ملالی کلیوالې، مننه. زما سره نورې پوښتنې هم شته. اورېدونکو، تاسو مشال رډیوي مجلې ته غوږ یې. نن دا اونۍ راسره ملاله کلیواله میلمنه ده، دا د کابل پوهنتون محصله ده، شعر لیکي، او یو شعر به تي واورو، بیا به تي زه نورې پوښتنې وکړم د خپرونې په دې برخه کې. زموږ اورېدونکو ته ساور اولی شي،
یو غزل به ستاسو ته واوروم.
ارشاد.
غزل لچ دی چې نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خوړو، نازک بدن می پر وطن بلو لمبو خوړو، انسانیت هم د انسان د هوس پو خوړو، لکه مجرمه په خپل کور کې زندانی اوسېګم څه په غلطو برانه څلورو دیوالو خوړو بیا دې په سترګو کې راوړي دني شي رنگونه زما خماره ته ښایستې په نشو خوړو زما لحاله خبرې زما بې غوره یاره سپوږمۍ ویتېږي خو ما خوب په شوګیرو خوړو کلیوالې خود آزار دې لیونۍ شو آخر څه زلمیتوب یې ته پر هر په غوړېدو خوړو
ډېر ښکلی شعر دی او خوند یې وکړو. زموږ اورېدونکو به دا غزل اورېدلې وي. زیاتره غزلیزه شاعري مو کړې ده که نظمونه مو لیکلي؟
زه خپله له غزل سره ډېره زیاته مینه لرم او په دغه چوکاټ کې مې زیاتره شاعري کړې ده.
یو تراژیدی غوندې شعر و کنه د وطن ناخوالې په کې انځور شوی. په پښتو شعر کې تاسې وینئ چې ښځینه احساس کم بیانیږي د ښځینه او لخوا. تاسو څنګه په خپل شعر کې دغه احساس مو بیان کړی؟ کنه
زه خپله تر ډېره بریده مې هڅه کړې ده چې هغه چوکاټونه مات شي چې نجونې پر وړاندې لا اوس هم محدودې دي، نشي کولی خپل احساس وړاندې کړي. خپله مې هڅه کړې ده، احساس پاس مې وړاندې کړي دي، خپل احساسات او د نورو نجونو احساسات مې په شعر کې انعکاس کړي دي.
صحیح. او په پښتو شعر کې تاسو د میرمن ونډه څنګه ارزوئ؟
ته میرمن ونډه ماشاءالله په پراخه ده تر یو حده پورې، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې همدارنګه په پښتني ټولنه کې بیا هم محدودیتونه شته، ځکه چې ځینې حاکم دودونه خپلو لورانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د شعر ولیکي یا د دغسې فعالې واوسي یا هغه د ټولنې ته وړاندې کړي. بیا هم محدودیتونه شته.
صحیح. او د وخت په تېرېدو سره دا کمیږي که نه مخ په زیاتېدو دي؟
تر اوسه خو چې موږ ګورو انشاءالله مخ په زیاتېدو ده. انشاءالله چې لا به استعدادونه وغوړېږي او ډېرې داسې استعدادونه پیدا شي چې هغوی ښه استعدادونه لري، خلک به یې وپېژني، ډېرې مشهورې تېرې به په آینده کې جوړې شي له پښتنو نجونو.
د همداسې ورځې په هیله. ستاسو په شان باسواده نجونې خو کتابونه ولیکي، مخې ته راشي، په میډیا کې راشي، کلیوالې پیغلې په شفایي ادبیاتو کې د ټپو او کاکړیو غاړو په جوړولو کې نوم لري. تاسو ویل کېږي تاسو په خپله د ادبیاتو محصله یې، تاسو او تاسو به لوستې وي چې زیاتره دغه ادب چې دی د نجونو لخوا، د پیغلو لخوا، د میرمنو لخوا په شفایي ډول باندې تخلیق شوی دی. فکر کوي اوس هم په کلیوالو سیمو کې نوې ټپې او نوې کاکړۍ یا داسې ادب تخلیقیږي؟
بالکل، په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ولسي ادبیات ژوندي ساتل شوي دي او نور هم همدغسې نوې نوې ټپې رامنځته کېږي، کاکړۍ او په ډېره لوړه کچه، یعنې ډېر ښه استعدادو سره دوی دغه ټپې وایي، ډېر ټپې یاد وي، او کاکړۍ سندرې، پخوانۍ سندرې، اوسنۍ سندرې په محفلونو کې، په ودو کې، په کوژدو کې کلیوالې پیغلې وایي. ډېرې دغه هغه تر اوسه ژوندی ساتل شوی دی فولکلور.
تاسو فکر کوئ چې د فولکلوري ادبیاتو د راټولولو اړتیا لیدل کېږي؟ یو څوک باید وي چې کلو ته لاړ شي، د هغو نجونو سره کښېني، خاص کر چې تاسو غوندې ښځینه محصلینې کلو ته لاړې شي او هلته کښېني او دغه ټپې راټولې کړي، دغه غاړې راټولې کړي، د دې ضرورت تاسو وینئ؟
او بالکل، دا یوه اړتیا ده چې دغه ټپې، دغه پخوانۍ زړې سندرې، دا باید ټولې خوندي وساتل شي. او د پښتو ادبیاتو څانګې هڅه کوي چې دغسې محصلینو ته تیزیسونه ورکړي یا ورته مونوګرافونه ورکړي، په دې برخه کې کار وکړي، انشاءالله دا کار به وشي.
زه به اوریدونکو ته یادونه وکړم چې تاسو د مشال ډیوی مجله اورئ. قربه محسن نجیب عامر یم. میلمنه مې ملاله کلیواله ده. دا د افغانستان د میدان وردګو د سیمې سره تړاو لري، په ادبي نړۍ کې خپل نوم پیدا کړی، په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو محصله ده. او کول شي یو شیر ته بلم اوروي د خبرونه په دې برخه کې
هو ولینا ولینا
مننه ارشاد
پان چې دکل ارمان لکزفیم پان چې دکل ارمان لکزړیم وخت ډیر د کمزور د کالیم
وا
چې مخې ته رانا وي د ژوند لارې چې مخې ته رانا وي د ژوند لارې زې تا پسې شیندلې يم او بېم د هوس او مینې کور او کلای نشي د هوس او مینې کور او کلای نشي لاندې دا چې نه مې ستې نه دې ستې يم
وا
را پام دې نشي سوځم ته ورېګم کرا پام دې نشي سوځم ته ورېګم لکه ځوانندا تورې په کنارې يم
وا
ز د خپل ژوند د میوند کمپاین ملاله د خپل ژوند د میوند کمپاین ملاله زه اکثر شپې ویده پر کتاب یم
ډیر ښکلي انځورونه پکې وو او هغه انځورونه چې یوازې تاسو محسوس کړي وو ما په اول ځل دغه انځورونه په یو شعر کې ولیدل او ډیر خوند یې وکړو تاسو نه مننه ملالې کلیوال په افغانستان کې چې نوي تحولات راغله ډیرې ستاسو استادان به اړ شوي چې وطن پرېږدي نو یا ستاسو ملګری به وي د پونځي ملګری به وي یا هم د سیادبان شاعران چې به په کابل کې دا غوي له وطن وتل تاسو څنګه بولئ کدی په وطن کې وای یو بهر چې روان شوی او ابلا نور غړېدلې وای او نور استعدادونه به مخې ته راغلي وای کله چې دغه سي هجرتونه کیږي نو الته چې کم کسان تاسو غونډه پات کیږي غوي نه هلي کیږي لدی سره
او بالکل کله چې په یو هیواد کې تحولات راځي او بیا دا سي استادانه او کډرونه وطن کې دي نو خامخاله خپل منفي اغېز په واسطه په ورته باندې پرسنې باندې پادا باندې په ټول برخو کې نو منفي اغېز په واسطه او انسان نه لکی
بیا هم یو سرنا خوشته دي چې تا د پونتون کې تاسو یاستې اولته زرینه د بی بهیر غوندي یو د ریسه پرانستل شوی چې تاسو کولای شئ ته یو بل ووره
او بالکل له هم هلي نه پرې مونږ اوس هم پونتونونو ته زو البته وندې نسو او مشاعري کو له هم هلي شته دي او ان شاء الله چې مونږ به راتلونکي به روښانه وي
دا هلی د خدای نه مړی کوي په خو بنجونو ته موکه نه و چې په شاعر مشاعرو کې برخه واخلي زخپل د بهیرونو غړیو مو ډیر کم بداسي په کال کې یو غونډه یا دوه بداسي وی چې پاغي کې ومونګه کوم خوره مولي د لچرا بشي او خپل شیر و وروي نور په زیاتره نارینه شاعران بناستو یو بل ته به شیر نو ورول بندارونه به کول اوس د ټولنیزو رسنیو د ورده د ټولنیزو رسنیو دراتګ نه پس حالت سمره بدل شي
بالکل تر او سم تر ډیره بي ده پوری دا مخکې رښتیا هم د بهیرونو کې به کم خزلې بلکې دلې ځکه چې پښتني رواجونه محدودیتونه حکم دونه دا غري ډیرو داسې استعدادونه مخه ډب کړي او یا چا نه غوښتل چې لوري لاړ شي په بهیرونو کې ګډون وکړي هلته شعر واوري ډیر کم هغه نجونې به تللې البته هغه به چې کورنۍ ازادي درلودل هغوی به بیا مشاعرو کې ګډون کاوه کینو خو نور داسې نجونې شته چې هغوی شعرونه لیکي په خپل کور کې دي پښتو کې کتابو کې لیکلي دي خو کله چې دغه رسنۍ او دا سوشل میډیا د راغله لمانځه او بیا دا دې ته اوس تقریبا ډېری نجونې راسته لري د خپل شعرونه په فیسبوک باندې خپروي او د دې لارې شهرت ترسیږي نو ډېر هغه کړی ده ډېر ښه مثبت تاثیر اچولی ده په د نجونو په شعر او شاعرۍ باندې تر خلکو پورې رسولې ده
صحیح او د خوخي د شاعرانو پښتنه بدنه نه کوم ځکه سړی به حیران شي چې اوس د چا نوم ورته واخلم او د چا به ناخلم خو درته وای چې سړول شعرونه مخوخي
زما خپل د هغه شعر خوخي کې څه لیکل شوی مهمه نه ده چې دا یو ډېر کس لیکل شوی شعر داسې یو شاعر دی داسې یو شاعر لیکلی وي چې هغه دې زده کړې نه کړی هغه د کوم مکتب چې ونه لري خو بیا هم هغه دومره په دغه برخه کې بااستعداد دی دومره ښه شعر لیکي که هغه تشکول هم وي چې ښه شعر یې لیکلی وي یا ډېر یو کلیوال وي یا بزګر وي خو چې ښه شعر یې لیکلی زما ډېر زیات خوښېږي او زما شعر ډیر خوښیږي چې پوه کې نه فکر انتقال شوی یا صفه ډیره پکې وي تصویرونه پکې ډیری او بل د ژوند ډیر ورځني ژوند حالات پکې بیان شوي وي او هغه ټول انسانانو تجربې کړي وي.
صحیح ښکلی انتخاب مو دی. او د خپل چاپ یا ناچاپ آثارو په اړه کراته یو څه معلومات راکړئ.
تر اوسه مې کوم کتاب نه دی چاپ شوی خو ځینې شعرونه مې په مجلو یا یو رنګین کاروان په نامه یو کتاب په غورستان کې چاپ شوی ده او داسې خپله ټولګه نه لرم او دومره بیړه هم نه ورته لرم. زه وایم چې وروسته د چاپ کړم خو داسې یو څه دې ولیکم چې خلکو لپاره ډېر اهم وي او ډېر خوښ شي.
صحیح. او د ادب په دنیا کې څه ارمانونه په زړه کې لرئ؟ څه وړاندې کول غواړئ؟ کوم بهیر ته رسیدل غواړئ؟
زه خپل د ادب په دنیا کې ډېر هیله لرم. دا هیله لرم چې زه وکولای شم چې د ټولو پښتنو نجونو د غږ په خپل شعر کې انعکاس کړم. د هغوی ټول احساسات د ژوند انځور ناخوالې دودونه او دا هیله لرم چې زمونږ پښتو ادبیات ډېر زیات قوي شي، پښتو ژبې ته ډېر کار وشي او نړۍ سره سیال شي. او دا هیله لرم چې زمونږ په ژبه باندې نړیوال خبرې وکړي، زمونږ ژبه رسمي ژبه شي او د پښتو لپاره ډېر زیات کار وشي.
الله پاک دې ارمانونه پوره کړه. دا غي ورځې په هیله چې زمونږ ادب هم د نړۍ د ادب سره سیالي وکړي شي او په پښتو خزینه ادیبانو کې یوې په دې وتوانېږي چې د ادبیاتو نړیواله جایزه وګټي، نوبل جایزه وګټي. ملالې کلیوال، ستاسو خبرې خوږې دي خو زمونږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو شعر ته بل واوروي او بیا به خدای پامانی وکړو. سمه
ده. یو غزل زمما توخی پما کې چیږي وهي زما توخی پما کې چیږي وهي وخت خاموش حاضر دي کړما ژوند خو می ټول له بدرنګي یو ډک دی ژوند خو می ټول له بدرنګي یو ډک دی نو ته که خړې رخصت دي کړما لری په کوم سترګو ګوري راته لری په کوم سترګو ګوري راته پرون دې هیر شو چی خفه دي کړما لښنو کمر سره سره وهما لښنو کمر سره سره وهما عشق د غره د سر ټپه دې کړما څنګه لپامه دې راوغورځېدم څنګه لپامه دې راوغورځېدم میدا میدا لکه شیشه دې کړما د ښار په هر سړي دې وپېژندم د ښار په هر سړي دې وپېژندم د ډېرو خلکو ننداره دې کړم.
واه ډېر ښکلی شعر دی. ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واخیسته.
ډېر زیاته مننه کوم تاسو نوم چې ماته مو په خبرونه کې وخت راکړ. آباد اوسئ. کور مو ودان.
درنو اوریدونکو، دا وه ځوانه شاعره او لیکواله ملاله کلیواله چې موږ ورسره د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې وکړې. له همدې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی توریش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینه توریش رنگ دیوی التوائی چپ زنگ دیوی زوایم چزڑ می چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توائی چی دلتا دڈوڈے زمک کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی ال توائی ہو اے توائی دا سپینو لے چو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خوننگ دیوی التوائی التوائی
شرنگ دیوی علت وائی